په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. پایل دې ساده مهمو خبرونو په لنډیز کو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د لادرک ښځو د سلامتیا په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. ډیبورا لاینز ویلي د ټولو افغانانو د حقونو له رعایت پرته له افغانستان څخه د نړۍ ملاتړ په کمېدو دی. د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ټویټ کې ویلي چې د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر ډیبورا لاینز ته ویلي چې د دغو ښځو د پیدا کولو لپاره هڅې روانې دي او اړوندې ادارې په دې برخه کې هم ریکوی راپورونو لمه خلک کابل څخه لک تر لګ څلور خزینه فعالان لا دره کړي چې ادا کوي طالبانو بنديانې کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې عمران خان او ولسمشر شي جن پینګ ټینګار وکړ چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس دی. دواړو مشرانو چې په پیکنګ کې د اولمپیک ژمنیو لوبو تر پرانستې وروسته کتلي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بشري بحران د هواري لپاره له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. درنو واورو د سالنګونو په ګډون د افغانستان څو لوی لارې بندې کړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله عبید پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په سالنګونو کې واورو وري او دغه لارې د احتمالي مرژوبلي او زیانونو د مخنیوي په هدف د ترافیکو پر مخ تړلې ده. هغه وویل چې څلیرش ساعته به وضعیت همداسې وي. د پاکستان پوځوي افغانستان پولیس ته نږدې په کورمه کې پر یوې سرحدي پوستې د افغانستان له خاورې سخت دریځو وسلوالو په برید کې لکتر لګه 15 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. پاوز په یو خبر پانه کې ویلي چې په ځوابي دزو کې مقابل لوري ته درنه مرجوب لاړولې خو دغه ادعا سم د خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمیر خبریالان او د بشري حقوقو فعالان پکې فعالیت کوي. د رویټرز د راپور له مخې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پرونی برید مسؤلیت اخیستی خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا چې سخت دریځو د افغانستان له خاورې دغه برید کړی وي رد کړی ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریځ غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي پر اوکراین برید کولی شي. هغه دا خبره پرون په یوه تلویزیوني مرکه کې وکړه خو ټینګار وکړ چې امریکا د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدینو سره په ګډه سختې هڅې کوي. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم او وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د کونل د مرکز صداباد او وړوندو سیمو اوسیدونکو پر مخدره موادو د روغ د کسانو له ډیروالي شکایت کوي.
پودرین او دومره تعداد باندې ډیر شوی دي چې د خلکو په کورونو باندې وړي او صد د غلاګانې کوي.
د ننګرهار او کندهار پوهنتون یو شمیر نجونې محصلانو چې په تیرو څو ورځو کې بیرته زده کړې پیل کړې وای پوهنتونونو کې وضع شویو محدودیتونو یې په تدریسي بهیر ډېر اغېز کړی دی.
موږ فکر کوو چې نور زموږ پوهنتون ویل داسې دي چې یو سند اخیستلو لپاره دي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې پروګرام هم مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره د هغو خزینه فعالانو په اړه خبرې وکړې چې له څو ورځو راهیسې ترې تم دي. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د لادرکه خزینه فعالانو د خوشي کېدو په اړه سمدستي لاس په کار شي. نور په دې راپور کې
له کابل د دوو خزینه فعالانو د تریتم کېدو دینځه مورز ووته. د راپورونو له مخې زهرا محمدی او مرسل عیار چې د کابل د معترضانو ښځو په ډله کې وي د فبروري په دویمه له خپلو کورونو وړل شوي. طالبان ګرم بلل شوي چې دا دوه خزینه فعالان یې هم د لږ تر لږه دریو نورو خزینه فعالانو په څیر چې پخوا یې وړې وې بندیانې کړي. طالبانو نه د منلې چې د خزی د ورسره بندیانې وي خو په کور دننه او بهر ګڼ فعالان او بشرپاله بنسټونه طالبانو ته ګوته نیسي چې دا خزی یې بندیانې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي دیبورا لاینز پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره خبرې کړې. یونما په یو ټویټ کې لیکلي چې دیبورا لاینز د دغو لادرکو ښځو د سلامتیا په اړه خپل ژوره اندېښنه وښوده. د یونما په ټویټ کې یادونه شوې چې دیبورا لاینز د طالبانو د دغه لوړ پوري چارواکي ژمنه چې په دې تړاو به پوښتنې کوي ستایلي او د تازه معلوماتو انتظار باسي. د طالبانو د ارګ ټویټر پاڼې د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دغو ښځو د پیدا کولو هڅې کیږي او اړوندې ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د دیبورا لاینز او مولوي کبیر تر ناستې مخکې د افغانستان لپاره د اروپا ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلانسن په یو ټویټ کې ویلي د خلکو خپلسري بندیانول او لادرکه کول د طالبانو د حکومت هغه ادعا کمزوري کوي چې وایي حکومت یې د خلکو دی. هغه زیاته کړې چې دا ډول پیښې د بشري حقونو د رعایت په اړه د طالبانو د ژمنو خلاف دی. نیکولاسن ویلې د دغو لادرکو خلکو د سمدستي خوشې کولو غږ کوم.
په کابل کې میشت یو شمیر بلوچستان ادا کوي چې د طالبانو لخوا په وروستیو کې له 1500 زیات بلوچستان نیول شوي دي. دغو بلوچستانو د کورنیو یو شمیر غړو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو یو شمیر نیول شوي کسان بیرته خوشې کړي، خو څو تنه لا تر اوسه ورسره بندیان دي. نور حالې د فیروز عزیزي په راپورټ کې اوري.
پاکستان د استخباراتو د ظلمونو له امله اړ شوی چې افغانستان ته پناه راوړي.
پاکستان پر موږ ظلمونه وکړل، زموږ مشر او کوچني ماشومان یې ووژل. نو موږ د خپل امنیت لپاره دلته پناه راوړي او په کډوالۍ کې ژوند کوو. اوس دلته طالبانو د پاکستان په شان پر موږ چاپې وهلي، نارینه بندیانوي او ورکوي.
شابیبی وایي چې دوی د طالبانو او افغانستان خلاف هیڅ څه نه دي کړي او د کډوالو په شان ژوند کوي. خدانه وایي چې دوی کله افغانستان ته راغلي دي. د دغه کورنۍ یو بل غړی عمر بلوچ په ازادي راډیو ته وویل، له کوم وخت راهیسي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د دوی د بلوچو خپلوانو د ورکولو، بندي کولو او وژلو پیښې زیاتې شوي دي. عمر بلوچ ادا کوي چې له بلوچو کورنیو او خپلوانو یې تازه دوه ورځې مخکې 15 تنه طالبانو له ځان سره بیولي او له هغه وروسته بیا یې نور هم بولي چې شپږ تنه یې اوس هم د هغوی په بند کې دي.
دغه نفران کې 14 نفران یې لکړی دی، هغه نور بندیان دي، نور یې موړی دی. شپږ تر اوس بندیان دي، شپږ کې دوه ډیر زخمیان دي. دغه وخت په گرفتاری وخت کې ډیر والی دي.
دغه بلوچي کورنۍ وایي کلونه وړاندې په پاکستان کې د امنیتي ستونزو له امله افغانستان کې پناه اخیستې وه او د کابل ښار 5 امنیتي حوزې اړوند کمپنۍ سیمې کالا کوڅه کې اوسیږي. او په خبره یې طالبانو هم یاد کسان له همدې ځایه نیولي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ژوند د خوندیتوب لپاره د ورسره مرسته او له نیولو او بندي کولو د لاس په کار شي. هڅه مو وکړه د دغو بلوڅو وګړو د اداګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت چارواکي پوښتو، خو نو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم او د چین ولسمشر له افغانستان سره د بشري مرستو او په د هیواد کې د سولې او ټکاو د اهمیت په اړه خبرې وکړې. عمران خان او شی جین پینګ پرون په پیکینګ کې وکتل. تمه ده چې چین د مارچ د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د نږدې ګاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې کوربه وي. نور به له صفي الله ستانکزي واورو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی، پرون یې له ولسمشر شی جین پینګ سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي، دواړو مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې عمران خان او شی جین پینګ له افغانانو سره د بشري مرستو په اهمیت خبرې کړي او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره د دوامداره مرستې وکړي او هم د کنګل شوي شتمنۍ ورخلاصې کړي. د خان او شی جین پینګ تر لیدنې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل چینایي سیال وانګي سره کتلی. قریشی په یو کانفرنس کې ویل، تمه ده چین د مارچ په اخر کې د افغانستان د نږدې ګاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته جوړه کړي.
ہم ایک نشست کریں گے آف دی امیڈیٹ نیبرز آف افغانستان
موږ د افغانستان د نږدې ګاونډیانو یو ناسته جوړو چین پاکستان ایران تاجکستان او ازبکستان دا به ټول راغوښتل کیږي په پای کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم راغواړو چې له هغه سره خبرې وکړو
انکو بھی دعوت دیں گے تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے
لکل چې 13 اگست میاشت کې طالبان واک ته ورسیدل د پاکستان لوړ پړو چارواکو څو وار افغانستان ته سفرونه وکړل او په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان اړوند مسلو باندې څرګندونې وکړې د طالبانو حکومت تر دې دمه د پاکستان او چین د چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه څه تبصره نه ده کړې لدې مخکې د پاکستاني چارواکو ځینې اقدامات او څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه یاده شوې لا غیر لید اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ولسمه فوق العاده ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه څرګندونو چې د افغان جنو په وړاندې محدودیتونه د افغانستان کلتوري مسله وبلله توند خبرګونونه وپارول پخوانی ولسمشر حامد کرزی هغه وخت خان ته توصیه کړې و چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې او د افغانستان په استازولۍ له خبرو ډډه وکړي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
ور ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درنو واورو د سلنګونو په ګډون د افغانستان څور لوی لارې تړلې د طالبانو د حکومت دفاع او ادامه وزارت وایي سیمه ایزو چارواکو ته لارښوونه شوې چې له قراردادیانو سره په هم غږی لوی لارې پاکې او د ترافیکو پر مخ پرانستې وساتي
د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي ولایتي ادارو ته له قراردادیانو سره په همغږي لارښوونه کړې چې د واورو او باران له امله بندې شوې لارې پاکې او د ټرافیکو په مخ پرانیزي دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف اخشناس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
مسیر کوتل حاجیګک
دروسته واورو له امله د حاجیګک لار دشت دیوالی تر پنجاب بازار د دایکوندی لار او پغور کې ځینې لارې د ټرافیک په مخ تړل شوې دي
پروي ترافیک مسدود ګرځیدل است
د اخشناس په خبره د مال په کابل میدان وردک پروان پنچیر بدخشان او بغلان کې درنه واورو وریږي خو د ولایتونو مرکز ته غزیدلې ټولې لارې د ټرافیک په مخ خلاصې دي اخوا د سالنګ لوی لار د مرګ جوبلې او احتمالي زیانونو د مخنیوي په هدف د شنبې شپې راځي د ټرافیک په مخ تړلې د سالنګونو د ساتنې او رنی رئیس عبدالله عبید پرون ماخام آزادی رادیو ته ویل
امکان باز شدن راه برای فعلا وجود نداره
دا مال د سالنګونو پرانستل ممکن نه دی موږ لخپل ګرانو یوادوالو چې د سالنګونو په دواړو غاړو شمالي او جنوبي سالنګ کې سار پاتې دي غوښتنه کوي چې د پلوخمري او چاریکارو ښار په لور خوندې سیمه تستانه شي
کار برګشت وکونه
خغلی او باید زیاته کړ چې په سالنګ کې اوس هم درنه واوره وري اخوا د طالبانو ټولګټ وزارت د مرستيال ویاند خغلی اخشناس په خبره دوی اڅه کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 8000 کیلومتر سړکونو نه واوري پاکې کړي په افغانستان کې له سړکونو د واوري د لری کولو د سمو امکاناتو نشټوالي په خاطر په اکثر سیمو کې لوی لارې څو ونې بندي وي او د لرو پرتو سیمو خلک د ښاري سیمو مرکزونو ته لاسرسی نه پیدا کوي
د کابل یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیو له راښکته کېدو سره سره د خوراکي موادو په بیو کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی
فهیم د طالبانو په حکومت کې د یوې ادارې کارکوونکی دی او په کابل کې په یوه کرایي کور کې ژوند کوي فهیم د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او میاشتنی معاش یې هم 8000 افغانۍ دی هغه د ډالرو په وړاندې د افغانۍ له ارزښت څخه خوښ دی خو نیوکه کوي چې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو په بازار کې د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه دی کړی خو د نرگس په نوم د کابل یو اوسیدونکی بیل نظر لري
تر څو چې ډالر کته راغلی دی نرخونه په بازار کې ډېر ښه شوي ده خو زما تقاضا دولت دی چې نورو هم په دې عرصه باندې توجه وکړي
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بازار کې د خوراکي توکو پر بیو خپل کنټرول ډیر کړي او له سرغړونکو سره د قانوني چلن وشي ځینې هټیوال هم دا مني چې د خوراکي توکو په بیو کې ډیر بدلون نه دی راغلی د عبدالروف په نوم د کابل یو هټیوال ازادي راډیو ته ویل
دا سمه ده چې ډالر ښکته شوی ده خو نرخونه میل څه تغییر کړی ده اما دومره نه چې خلق توقع لري.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت چارواکي هم په بازار کې د خوراکي توکو د بیو د کنټرول په برخه کې له نویو هڅو خبر ورکوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وین مولوي زهیر په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
اوړه د پنج شنبه په ورځ په 2400 افغانۍ وو خو اوس 2000 ته راښکته شوي. دغه شان د غوړیو او نورو موادو بیې هم راښکته شوي.
نوموړي وویل چې په لوړه بیه د توکو د خرڅون د مخنیوي په موخه یو کمیسیون جوړ شوی چې بېلابېلې ادارې پکې غړیتوب لري او دوی هڅه کوي چې د توکو بیې نورې هم راټیټې شي. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د خوراکي توکو د بیو د راټیټېدو په اړه ډاډ ورکړی دی.
نور پاس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځ شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
د پاکستان پوځ وايي افغانستان پولیسو نږدې په انکرم کې پر یوې سرحدي پوسټ د افغانستان له خاورې د سختریزو وسلوالو په برید کې لکتر لګه 15 پاکستانی سرتیري وژل شوې دي. پوځ په یو خبر پڼه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درنه مرجوب لاړول خو دغه ادعا سم د خپلواکو سرچینو نه تایید کړي ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمیر خبریالان او د بشري حقونو فعالان پکې فعالیت کوي. د رویټرز د راپور لمخې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پرونی برید مسولیت اخیستی خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا چې سخت دریځ دی د افغانستان له خاورې دغه برید کړی وي رد کړی ده. د طالبانو مرستیال ویان ابلال کریمی رویټرز ته ویلي چې دوی نورو هیوادونو په تیر بیا ګاونډیانو ته ډاډ ورکوي چې هیڅوک به د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد برید لپاره کار وانخلي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریځ غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي پر اوکراین برید کولی شي. هغه دا خبره پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وکړه خو ټینګار یې وکړ چې امریکا د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدانو سره په ګډه سختې هڅې کوي. نور بله صفي ولاستانګزي وورو
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلي روسیا کولی شي په څو ورځو یا اونیو کې پر اوکراین برید وکړي خو مسکو کولی شي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځي حضور په اړه د کړکیچ د حل لپاره ډیپلوماسي هم غوره کړي. سولیوان دا تبصره د فبروري په 6 وروسته له هغه یو ټلویزیوني مرکه کې وکړه چې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او سلاکار ټینګار وکړ چې د ډیپلوماسۍ له لارې د ډیریدونکو کړکیچ د حل چانس د برید په پرتله زیات دی. جک سولیوان ای بی سی ټلویزیون سره مرکه کې که څه هم د روسیې د برید د احتمال خبر ورکړ خو وی ویل امریکا له اوکراین سره د ملاتړ لپاره هر ممکنه واسه کوي.
We believe that there is a very distinct possibility that
موږ په دې باور یو چې ډېر څرګند احتمال شته چې ولادیمیر پوتین به پر اوکراین د برید امر وکړي. دا کېدای شي بیلابېلې بڼې ولري، کېدای شي سبا ته پیښ شي او یا هم څو اونۍ وخت ونیسي. پوتین د پوځیانو له ځای پر ځای کولو سره داسې دریځ نیولی چې پر اوکراین هر وخت برید وکړای شي. موږ له خپلو متحدانو سره سخت کار کوو چې اوکراینیانو ته مادي ملاتړ چمتو کړو.
ښاغلی سولیوان زیاته کړه د روسیې په هر ډول احتمالي اقدام کې د اوکراین د دونباس سیمې زمیمه کول، سایبری بریدونه یا پر اوکراین بشپړ یرغل شامل دی. په اوکراین د روسیې د احتمالي برید د اندېښنو په اوج کې پرون یو ډله امریکایي عسکر پولند ته رسیدلي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د ولسمشر جو بایدن په امر پولند ته 3000 اضافي عسکر لیږي. موسکو د لویدیځو هیوادونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې پر اوکراین د احتمالي برید لپاره تیاری نیسي.
او سم د ټکنالوژي له نړۍ میتا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر جوړ کړی چې ویل کیږي دا کمپیوټر یو انقلاب راوستلی شي.
دا نوی کمپیوټر چې آر اس سی یا ریسرچ سوپر کلاستر نومیږي په هر ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولی شي او د میتا نوی مجازي نړۍ یا میتاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروري ښکاري. په دې سوپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لوري د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر 6000 اتیا ګرافیکي پروسیسرونه لري او میموری یا حافظه 115 پټا بایټ یعنی 1,400,000,000 گیگا بایټ ده. دا برای په ساینس او ټکنالوژي کې خورا ستر بدلون راوستلی او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټال مصنوعي ذہانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذہانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
پاتې لس دقیقې به زما همکار اسدالله لودین له تاسو سره وي. اته نیمې بجې به بیا ستاسو خدمت حاضر شم.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو زما اسدالله لودین سلامونه ومنې. له خبرونو ور هاخوا ټولګه کې درته دا وایو چې د ننګرهار او کندهار پوهنتونونو یو شمیر محصلان چې په تیرو څو ورځو کې بیرته زده کړې پیل کړې وایي پوهنتونونو کې وضع شویو محدودیتونو یې په تدریسي بهیر ډیر اغیز کړی او راتلونکي ته ډېرې هیله منې نه دي. په تودو سیمو کې د دولتي پوهنتونونو دروازې د دلوې د میاشتې له 14 راهیسې بیرته پرانستل شوې، خو د نویو مقرراتو له مخې هغه ښځینه محصلان چې په دې سیمو کې به یې پخوا د شپې په پوهنتونونو کې زده کړې کولې اوس باید د ورځې لخوا خپلې زده کړې مخته یوسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نږدې 15 ورځې کېږي چې په شپږو ګرم سیرو ولایتونو کې تازه تحصیلي کال او پوهنتونونه پیل شوي دي. د هلکانو سربیره ظاهرا نجونې محصلان هم د نورو کلونو په څیر پوهنتون ته د تلو اجازه لري، خو په ډېر توپیر. خدیجه عزیزي چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د دریم کال محصله ده وایي د هلکانو او نجونو ټولګي او د زده کړو وخت سره بیل شوی دی، خو استادان بیا ټول نارینه دي. نوموړی وایي د پوهنتون د مسؤلانو لخوا انجونو محصلانو تویل شوی چې ټولګی نه بهر ونه وزي. روان وضعیت خدیجه د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه کړي.
زه هو زما همسفیانې مونږ یو ډول د ناامیدۍ احساس لرو. مونږ فکر کوو چې نور د زمونږ پوهنتون ویل داسې دي چې یو سند اخیستلو لپاره دي، د ځکه زه په راتلونکو کې مثلا په سیاسي برخه کې د فعالیت کولو اجازه ونه لرم. ما ته یو بس رانه کړ شي، ما ته یو چوکۍ رانه کړ شي، نو زه به دغسې ډګري څه وکړم.
پروانه بیا د کندهار پوهنتون د اداري عوامه پالیسۍ پوهنځي د دریم کال محصله ده. د چهارشنبه په ورځ هغه له خپلې خور شګوفې سره چې هغه هم د دې پوهنتون محصله ده پوهنتون ته ولاړه. پروانه وایي په یوه ټولګي کې هلکانو سره ورته زده کړې ورکړل شوې، خو د نجونو او هلکانو ترمنځ پرده زرول شوې وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار پوهنتون نجونو محصلانو ته د مسؤلانو لخوا په ټینګار سره ویل شوي چې مخلوطې به پوهنتون ته نه راځي. د پروانې په خبره د دوی د پوهنځي له 113 نجونو محصلانو اوس یوازې 3 تنه یې پوهنتون ته راځي.
کله چې پوهنتون ته داخلېدلو د پوهنتون ټوله فضا یې داسې خالي و لکه تېر وختونو په رقم څوک دونه هلاقمندي د درس سره نه لري، ځکه چې د ټولو په زړونو کې احراس پیدا شوی.
د تودو ولایتونو د دولتي پوهنتونونو د شپې پوهنځیو نږدې 15 محصلانو چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د شپې پوهنځیو د نجونو محصلانو د زده کړو وخت ورځې ته بدل شوی او اوسمهال په شپې زده کړو کې یوازې هلکان دي. سیما افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل مخکې د ننګرهار پوهنتون د اداري او پالیسۍ شپینی پوهنځي محصله وه. نوموړی وایي د کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وه، نو اړه وه چې د ورځې کار وکړي او د شپې زده کړې. د سیما په خبره اوس چې دوی ته د شپې په پوهنځیو کې پوهنتونونو کې د زده کړو اجازه نشته، نو ناچاره ده چې له دندې لاس په سر شي.
نه پوهېږم، لازم بیخي دراهیو کې پاتې ما تصمیم نیولم، راته بیخي ستونزمن دی، ځکه وظیفه هم نشم پرېخوستلی او پوهنتون هم ولا بیخي او بد حالت سره لاس وګریوه.
که څه هم چې نجونې محصلانې پوهنتون ته ځي، خو لا تر اوسه د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په تړاو خپل دریز نه دی روښانه کړی او نه یې څرګند د دوی د زده کړو په اړه څه ویلي دي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په تړاو د طالبانو د حکومت طرز العمل نه دی بشپړ شوی.
تر اوسه پورې خو چې د عالي تحصیلاتو د وزارت له لوري څخه کومه اعلامیه نشر شوې ده، جزئیات د طرز العمل فراغو پورې تر اوسه پورې محدود دي. کله چې دا پروسه تکمیل شي نو لاغورز تکول سړی کولای شي د ټول ټول جریان او جزئیات دا ډول دي.
طالبان د اگست په 15مه پر افغانستان واکمن شول، خو تر اوسه هم د دوی حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نړیوال د دې کار لپاره ځینې شرایط لري چې دوه مهم هغه یې همدا د نجونو زده کړې او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکول دي. طالبانو دا خبره نه ده رد کړې، خو ویلي ورته د طرزالعملونو په جوړولو کار کوي.
په کونړ کې په نشو دروغ دو کسانو شمیر زیات شوی دی. دغلته د سیمې اوسیدونکي شکایت کوي چې پوډریانو یې ژوند تریخ کړی او هر ورځ له کورونو او انجوماتونو غلاوې کوي. تفصیل له خپل خبریاله اورو.
د کرهالی کلی قومي شورا مشر حاجی محمد یوسف سالارزی ازادي راډیو ته وویل ل دریو میاشتو را پدې خو د مرکز اسداباد پاړوندو سیمو کې پر نشي توکو د روغ دو کسانو شمیر ډیر زیات شوه چې د خلکو سره او مال خطر سره مخ کړي دي.
په کرهالی دم کلی تېشا نواباد ل چګلی او شګی او د ساګی په ساحو کې کوډرن دومره تعداد باندې ډیر شوی دي چې د خلکو په کورونو باندې وړي او شته د غلاګانې کوي او سارل کوي چانه سپلې او بوتان پټ کی چنه بیټیګانی ویستلې د موټرو نه بیټیګانی وباسي څلور تختې نه پیږي د کوټو په سرونو باندې کابل شپاپ د لوسین په غاله باندې د ماخام په ټیم کې چخ سودا مودا کوټه وړي په دغه ټیم کې دا چې سایکل دی چاکو باندې والي دی او لزر په دې ستلې دي د والم په کې څه پاتې نه دي چې اډو کې پاتې دي.
خلک وای دغه موتادینو په ټولنه کې د غلا او سربېره نور زیات ځوانان او نوی زلمیان هم په بیلابیلو نشي توکو روګدي کړی دي او که مخې وننی ولشي نو ټولنه به د لا زیاتو ناخوالو سره مخ کړي. حاجی کاتب شاه کاتب هم د کرالی اوسیدونکي دی، وایي پر نشي توکو روګدو کسانو د خلکو ژوند نارامه کړي او هر څه چې پر مخه ورشي هغه تر سره کوي.
په نشي توکو روګ دي ځوانان بيخي زیات شوي دي، پرانا ورځ په عملارو کې ولاړ وي، د شپې ترې څوک خوندي نه دي، هر څه چې په لاس ورشي پټي تر دې چې په خپل منځ کې سره وحل کوي په چاکوګانو چړو باندې. اسلامي امارت مسولین نه هله او خواهش ده چې محبس ته ولېږي یا د دوی د تداوی لپاره کوم روغتونونه چې جوړ شوي دي هغه ته انتقال شي تر څو ټولنه او ځوانان د دوی د نور ضرر نه خوندي شي.
د کونړ مرکز اوسیدونکي دا هم وایي چې دوی په خپل لاسونو څو معتاد غلوونی ول او حکومت ته وسپارل، خو اوس بیرته آزاد ګرځي او خلکو ته د آزار رسولو سبب شوی دی. په کونړ کې طالب چارواکي وای ډیر ضرب د ولسونو پر مرسته پر نشي توکو د روغدو کسانو د نیول لپاره عملیات تر سره کړي او جلال آباد ته به انتقال کړي. د کونړ لپاره د طالبانو سرپرست والی مولوی محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل
اسحاق امیر وزیر صاحب سره وغږیدم، دوی د زون په سطح باندې د معتادینو یو هسپتال لري هغه په جلال آباد کې، یو وری به عملیات وکړو 15 پله به گرفتار کړو، هملته جلال آباد ته نقلوي ځتی باغه کوم چې روانه علاج ده هغه به انشاءالله په نظر کې ورته ونیول سي. خو یې ته بیا موږ دا سپینګیری نه پرېږدي چې موږ لا نیولې نه یې سپینګیری علما راسي ګوري دا جلال آباد ته ماسته وي، نو که دوی دا سفارش سلسله قطع کړي او بل دوی عملاً همکاري راسره وکړي.
خو قومي مشران بیا وایي د معتادینو د معرفي او نیولو په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د یادونه ورده چې په تیرو شلو کالو کې د افغانستان حکومت او یو شمیر مؤسساتو سره د نشئی توکو د کنټرول او د معتادینو د درملنې لپاره په میلیونونو امریکایي ډالر مرستې شوي، خو د دې پر ځای چې د روغ دشمیر کم شي او په هیواد کې د کوکنارو او نورو نشئی توکو د کارولو او تولید مخه ونیول شي، بیلابیل ډول نشئی توکي یا افغانستان ته وارد شوي او یا هم دلته د جوړولو زمینه برابره شوي او ورسره د معتادینو شمیر د هر ورځې پر تیرېدو سوا شوی دی.
اوس هم ستاسې پیغامونه.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو محترمه، دغه طالب شیبان حکومت ته وایي چې دغه د مایوبینو رفی زر راکي چې د یخه بیخي علاج شلو، یو زره لرګي واخلو. دغه مې ارزو تاسو زر څه زره دغه نشر کوي چې طالب شیبان له موږ د مایوبینو رفی راکي زر، دا نیم جمعه م خو په یخ کې تېر که دا بل خو دا نور نیمې خو په ګرم کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد عباس روزگار چوری والی مشکل میرا خوراکي توکي ډېر په ګرانه بیه کې باید زه مجاهدین وروسته دا غواړم دا په ژر اقدام وکړي او ارزانه کړي. ازادي راډیو ته مننه، باید زما پیغام نشستي.
زما غوښتنه دغه ده زه هرکلی وایم چې دغه د نجونو ټولګي و د هلکانو ټولګي فعاله کړي دي په ګرمو ولایتو کې. زه اسلامي امارات ته دغه پیغام لرم چې زموږ هیواد راتلونکی باید روښانه وي، باید خوندي فعاله کړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زما لخوا همدومره. په پاتخ پرونو کې زموږ له نورو همکارانو سره اوسئ.